السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د خبرونې د مطالبو له بشپړ معرفي مخکې ستاسو پام راګرځوم د دې سات خبرونو ته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د تورخم لاره له دواړو لورو د باروډونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. باختر خبري اژانس طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې ویلي د پاکستاني چارواکو دا دروازه نن غرمه هغه مهال په مشروط ډول وتړله چې له موټر چلوونکو څخه یې د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کوله. کمیسار زیاتوي چې طالبانو هم متقابل اقدام وکړ. هغو پاکستاني ټرک ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزې او پاسپورټونه نه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پخوانیو موافقو په اساس پر ډیورنډ کرښه په جوړو دروازو کې د ټرکونو له ډرایورانو څخه د پاسپورټ او ویزې غوښتنه نه کېدله. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په ډیر نامناسب وخت کې پیل کړې ده. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی مشرې حساوي په تورخم کې له راستنه شوو افغانانو سره د کتنې په مهال په یوه ویډیوي وینا کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې د لکونو افغانانو د جبري ایستلو پر ناوړه عواقبو خبرې کړې دي. هغې ویلي چې له دې کډوالو څخه هر څه هلته پاتې کیږي او دوی په داسې نامناسب وخت کې خپل هیواد ته راستنیږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه د استوګنې ځای. میرمن حسیا وای تر ټولو د ډیری اندېښنې خبره دا ده چې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او افغانستان لا هم د وروستۍ درنې زلزلې، کمزوري اقتصادي حالت او د چاپیریال له اثراتو څخه نه دی رغېدلی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او څنګه وایي له پاکستانه د راستنېدونکو افغانانو د شمیر له زیاتېدو سره پر روغتیايي امکاناتو فشارونه زیات شوي دي. ډبلیو ایچ او پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د روغتیايي برخې عملیات له خنډ سره مخامخ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له راستنېدونکو افغانانو سره په صحي برخه کې د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د لس میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. نړیوالو خیریه ټولنو د هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې پاکستان په جبري ډول باس استل د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن رویترز خبري اژانس ته وویل چې تر دې دمه له 400,000 زیات افغانان خپل هیواد ته استانه شوي دي. د سختدریځ حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیل سره د اوربن احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندی کړې چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشې شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته و د خوشې کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیلي وګړي د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو د حماس په برید کې برمته شوي وو. ویل کېږي ډېری یرغمل ملکي وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زاړه خلک هم پکې دي. حماس یوازې څو تنه یرغمل خوشې کړي او د ځینو مړي هم موندل شوي دي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پستورویس په یو ناڅاپي سفر کې تر رسیدلې څو له اوکراین سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. د امریکا او روس جرمني له اوکراین سره په پوځي برخه کې دوهم لوی مرستندوی هیواد دی. خاغلی پستورویس په داسې حال کې دا سفر کوي چې روسیې پر اوکراین د توغندیو او ډرونونو د حملې خونړۍ څپه پیل کړې او په ترڅ کې تر ډېره عامه او د انرژۍ تاثیرات په نښه شوي دي. د جرمني دفاع وزیر د کیف په مرکزی چاو کې د اعتراضونو د پیل د لسمې کلیزې په مناسبت د ګلو د ګیرې د ایښودلو په مهال وویل د دې لپاره اوکراین ته راغلی چې له دې هیواد سره د جرمني د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي او ورسره په جګړه کې د اوکراینیانو د جرأت او زړورتیا ستاینه وکړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د حکومت لخوا د بار وړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته سیمه ییزو طالبانو هم ورته اقدام کړی. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له سرپرست سره مرکه کړې.
دغه رقم سیاستونه چې د تجارت په وړاندې په افغانستان د خلکو او د پاکستان د خلکو په وړاندې کېږي دا یو ناکامه سیاست دی.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر چې تورخم ته تللی وایي پاکستان په یو ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې دغه کډوال خپل هیواد ته رسنېږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه هم د استوګنې ځای. نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویلي 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي او نور ستونزو له امله تړل شوې دي. یو شمیر خبریالان نور ستونزې هم د تلویزیونونو د تړل کېدو عامل بولي.
واقعا دا ډیره ننګوونکې ده او ډیره سخته ده. که ته یو ریپورټ کار کوې هغې ته به په اونۍ اونیو انتظار کوي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د بارولونکو موټر په وړاندې په مشروط ډول وتړل. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسول خان جان الکوزي آزاد راډیو ته وویل د پاکستان حکومت نن داسې مهال د تورخم دروازه د بارولونکو موټر په مخ تړلې چې د پخوانیو هوکړه لیکونو له مخې افغان لوري ته هیڅ خبر نه دی ورکړی. موټر چلوونکي وایي پاکستانی حکومت ورته ویلي چې له ویزې پرته هیڅ موټر چلوونکی پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولی چې دا شرط به دوی ته ستونزې پیدا کړي. بلخوا د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر یوه اعلامیه کې د طالبانو د تورخم د کمیسار له قوله ویلي چې طالبانو هم ورته اقدام کړی او د پاکستاني لوري موټر چلوونکو ته پرته له ویزې اجازه نه ورکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د تېرې جمعې په ورځ پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د بند پاتې کانټینرونو د خوشې کولو هوکړه وکړه، د پاکستان حکومت په یو تازه اقدام کې د بارونکو موټرو په وړاندې د تورخم دروازه په مشروط ډول وتړله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل پاکستاني لوري د بارونکو موټرو چلوونکو ته شرط ایښی چې له ویزې پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولای. خو نوموړی وایي مخکې د دواړو لوریو موټر چلوونکو پرته له ویزې تګ راتګ کاوه. هغه د پاکستان پر حکومت نیوکه وکړه چې د مخکنیو هوکړه لیکونو په خلاف پاکستانی لوری پر ځای د دې چې افغان حکومت ته لږ تر لږه درې میاشتې مخکې خبر ورکړي پر خپل سر سوداګریزه برخه کې ځینې اصول پلي کوي.
اصول بل ملي دا دي چې د افغانستان د اسلامي امارت سره دوی مخکې د مخکې نه خبرې وکړي، ځکه دا په قرارداتونو کې لیکل شوی دی چې یو نوی میتود چې څوک راوباسي باید درې میاشتې مخکې اطلاع ورکړي. نن سهار دوی وویل چې موږ تنها دغه د میوو گاڑو ته د سبزی گاڑو ته بدون د مور دغه نه اجازه ورکو ان بدون د پاسپورت نه نور ته نور کو. نو اخر هغه کمیسار طالبانو هم دا ویل چې د نور ته نور کې په موږ د مرج راځي، په موږ د ټینشن راځي، زمونږه تجار خرابېږي، خلک هم خرابېږي او زم تاسو دغه کوي. نو بس دوی دروازه بند کړل.
د پاکستان حکومت د بارونکو موټرو چلوونکو ته دا شرط تیر اونۍ وړاندې کړی وو او ویلي وو چې د نومبر میاشتې له 28 نیټې وروسته به دا پریکړه عملي کړي. ځینې موټر چلوونکي هم د پاکستان یا د پریکړه منصفانه نه بولي او وایي چې موټر چلوونکو ته به د ویزو اخیستل ستونزمن شي او دواړه غاړو ته به سوداګریز مالونو لیږد رالیږد هم ټکنی شي. د دوی له ډلې د وطنګل په نوم د بارونکي موټر یو چلوونکی چې پر تورخم دروازه تګ راتګ کوي ازادي راډیو ته وویل
دا چې پاسپورت وی غواړي ویزا غواړي دا غټ مشکلات جوړي. په دې باندې پوښتنه الله خو دې ته مال افغانانو ته پاسپورتونه نه ملاويږي. چې پاسپورتونه ته ملا شي کال پس دوا کال پس غلی چې ذلیل شي پیسې به ولګي غبي ولګي بیا ویزا ته نه ملاويږي. ویزا ولګي دا لار شي پوښ ویزا غریبانو لار شي بیا راشي بیا لار شي پوښ جمع کی بیا کینسل شي وته. په دې باندې پوښتنه دا لارې ته راشي لارې وچلای او نه پاسپورت جمع کی.
نو موړی د پاکستان له حکومت غواړي چې موټر چلوونکو ته د په پخوانی سیستم د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. هڅه مو وکړه چې د تورخم دروازې د بندېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویاندویانو په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نن غرمه مهال د طالبانو لپاره د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیه په خپرولو سره د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسیار مولوي عصمت الله یعقوب له قوله وویل چې پاکستانی چارواکو دا دروازه نن غرمه هغه مهال په مشروط ډول وتړله چې موټر چلوونکو څخه یې د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوله. کمیسیار زیاتوي چې طالبانو هم ورته اقدام وکړ او هغه پاکستانی ټرک ډریورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزې او پاسپورتونه نه لري. د تورخم دروازه داسې مهال د بارونکو موټرو په مخ تړل کیږي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ تیره اونۍ د سوداګریزو کشالو د حل په موخه یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ. د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د یاد پلاوی له سفر وروسته کراچی بندر کې د افغان سوداګرو بند پاتې لدري زرو ډیر کانټینرونو ته په ماقت ډول د لیکت اجازه ورکړل شي. په همدې حال کې تیره ورځ د پاکستان په چمن کې پرلت کوونکو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو بل مهمه د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړله. پرلت کوونکو ویلي دا دروازه یې د خپل پرلت په یو دیرشمه ورځ وروسته تر دې تړلې چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د دوی هغه پریکړه ونه منله چې پر یاده لاره د تګ راتګ له پاسپورت او ویزې پرته ترسره شي.
و امر دلته د پاکستان د حکومت لخوا د باروډونکو موټر پر مخ د تورخم دروازې لترل کېدو ورسته سیمایزو چارواکو هم ورته اقدام کړی دی. پر راپور کې مو اوریدل چې د دغستون زده هواري لپاره د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی هم تیرونی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی و. دغه پلاوی په ترکیب کې یو هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی سرپرست محمد یونس مومندو مخکې ورسره مرکه وکړه او لومړی مترې او لمړی مور څخه دا پوښتنه وکړه چې ولې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري او ترانزیتي چارو کې ستونزې تر دې حده ډېریږي؟ ستاسو په اند زیان چا ته رسیږي؟
تاسو به تر معلومه ده چې مشکلات ورځ په ورځ هم دوه په درشل کې نه دي. د پاکستان سره زموږ مشکلات همیشه په دغه رقم چې موږ نه د خبرو میست سره کښې نستلې او نه سره کښېنو او نه دی دا دغه څه چې کښېني، یعنی تیر هفته هم موږ په پاکستان کې وو او دا فیصله وسوله چې د کراچي کنټینران باید ایله ویلي، خو درته اوسه پرې هغه کنټینران ایله سوي نه دي او درته اوسه پرې وایي چې تخنیکي ستونزه ده یا کوم بل مشکل لرو. زیان د دې دواړو هیوادو تجارانو ته غټه ضربه رسوی.
بله، تاسو هم د پاکستان ته د تللي پلاوی په ترکیب کې ولې هلته مو خبرې د پاکستاني چارواکو سره مخته یوړلې او یو هوکړه هم شوې وه چې د افغان سوداګرو دغه کانټینران چې په کراچۍ کې بند پاتې دي دا به خوشې کېږي، ازادېږي او بیرته افغانستان ته به لېږدول کېږي. تاسو وویل چې تخنیکي ستونزه، هغه تخنیکي ستونزه څه شی ده؟
سفر درلودې موږ هلته دی یو لیټر ایشو کړي د سفر وروسته چې د افغانستان د وزیر محترم تجارت سره دی د وزیر خارجه سره او د وزیر تجارت سره خبرې کړي. مش تقریبا په تخنیکی نه است کې د دې د موین صاحب د وزارت تجارت سره دغه کړي وي او مشتدا وي چې دا د لارې لاسول او یو مکتوب په خپل د کټم د عمومي د ډي جی یا د عمومي ګمرکات خو ته یو مکتوب یې شو سو تیر جمعه چې موږ دی ورته چې هغه مکتوب باندې عمل وکي او هغه خپل کارونه ترته ورسولي. مکتوب در ډول سفر له هغه ځای ته نه دی رسیدلی ځوانن چې اوس دی وایي چې دا تخنیکی ستونزه یې شته دی ولې زه فکر کوم چې تخنیکی ستونزه یې دومره نه چې دی دا مکتوب ماتلی باید کار خلاصوي وای او زموږ موټران باید له سی وی ولې فکر دا کوم چې دغه رقم سیاستونه چې د تجارت په وړاندې کیږي او په افغانستان د خلکو او د پاکستان د خلکو په وړاندې کیږي دا یو ناکامه سیاست دی او دواړو هیوادو ته به اقتصادي زیان ورسوي.
تقریبا له دریسو شاوخوا کانټینرونه هلته بندي او په دې باندې د ورځې مالیه هم راځي چې هر کانټینر باندې ویل کیږي یو سلو څلوېخ ډالر باید یو سوداګر ورکړي، یعنی د ورځې خبره له 500 ډالرو او دې پنځوله کونه. دا خو سوداګرو ته ډیر ځان رسیږي او کله چې پاکستان دغه کانټینرونه بند کړی دي آیا سوداګر بیا هم کراچۍ ته نور کانټینرونه راوړي او که بند کړی دي؟
موږ په دغه وخت پر ټولو سوداګرو ته دا ویل چې دغه وخت پر چې نو قرارداد ونیسي او یو بلبلجی تضمین وجود ونه لري موږ به درغو د پاکستان لار نه استعمالو.
او یو بل موضوع دغه چې پاکستان په هغه افغان ډریورانو باندې چې په تورخم یا سپین بولدک چمن ترمنځ سوداګریزي قالولي په لوی موټرو لاریو او ټرکونو کې د ویزې شرط لګول، آیا مخکې دوی معفو له ویزې نه او د په دواړو خو ډریورانو باندې د کې یوازې په افغان ډریورانو نه پاکستانی ډریورانو
دا پر دواړو خو باندې و د ویزو معاف و چون دا یو ساحه ده چې هغه ساحه ته ډریور راځي په دې خطر نه چې ډریور نشي کولای زموږ د دې تقریبا چې د ورځې 401 ویزې ته ویزې وکړي. د دې لپاره لازم ده چې یو کارتونه جوړ شي، منظم کارتونه جوړ شي، هغه کارت باید په سیستم کې داخل شي چې کار خلاص شي. ولی دومره مشکلات د دوام سایګان لپاره چې د دې خلکو ته یو ډریور موټر په پاکستان کې د کور دلته دی بل دی موټر دلته د کور په پاکستان کې دی دومره کشمکش ته د تجارت خرابولو ته دومره ډیرو مشکلاتو ته جوړولو ته زه فکر کوم چې دا د دې زمينه برابرې چې د پاکستان او د افغانستان په مخ کې اقتصادي راکړور کړ ډېر خپلمندي راکړور کړ ډېر کمی کچ ته ورسېږي او تجارت په پراخ په معنا زیار ورسېږي.
د افغانستان سوداګری او صنایعو د خونې له سرپرست محمد یونس مومن سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو ستونزو په باب مرکه وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر چې تورخم ته تللی وای پاکستان په یو ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې دغه کډوال خپل هیواد ته راستنېږي چې په خپل هیواد کې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه هم د استوګنې ځای. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم هم د راستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په تېره د سازمان ویلي چې 60% ماشومان د دغو افغان کډوالو په منځ کې دي چې بیرته خپل هیواد ته استنول کیږي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ د زورګونو هغه افغان کډوالو دراستنېدو شاهدان دي چې په پاکستان کې د ټولو شتو پرې خودو تاړ کیږي او په ډیر بد وخت کې له خړو د تاګ راتګ او نور سرچینو لارولو پرته افغانستان ته راځي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشي هاشو ویلی ویلی راستنېدونکو افغان کډوال به وزل دي او یو داس هیواد ته راځي چې دریمه برخه په دې نه پوهیږي چې راتلونکو وخت خواړه بل کوم کې او له وتیاره راتلونکو سره مخ دي. مرملی په یو ویډیو کلیپ کې چې په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام په خپل ایکسپان خبر کړي اوسنۍ وضعیت سخت بللې او راتلونکو ته پندېخنې زیاتوي. په افغانستان کې ژمیتا یوازې څو اونۍ پاتې دي او داسې مهال نورې کورنۍ له پاکستان ورستنېږي چې د هیواد ویجاړونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي بدلون له بحران سره مخ کړي دي. په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام مشري په بیړني ډول د 14 میلیون امریکایي ډالر غوښتنه کړې څو د نوموړي لقبله نږدې 1 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان هم په خپل ایکسپانه په یو ویډیو کې د راستنېدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي داسې مهال چې ژمی پر راتو دی دوی خواړه، سرپناه او د روغتیا په برخه کې پاملرنې ته اړتیا لري. د مهاجرت نړیوال سازمان دا هم ویل چې پر راستنېدونکو افغانانو کې 60% ماشومان دي او تر څنګ دې سازمان افغانستان ته د ستنېدونکو ښځو او قومي لږکیو پر وړاندې د خطر یادونه هم کړې. د سازمان د سیمینګول په نوم دی یو افغان کډوالی ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې د خپل اوسنی بد وضعیت په اړه شکایت کوي.
نه نه جاي نه سرپنایلو هیڅ شي نه لري. چراغلې اوس د نه جوړ شر اوس دغه ورسترګو مې تورش پراز غوژونه مې کاړه کیش نه دا سختي وره باندې رااله.
اخواله پاکستان یو بل راستون شوی وسیولا ازادي رادیو سره خبرو کې وایي کار، روزګار او سرپنان لري او لوبیا لا بیل سونزو سره مخ دی.
یار ام نن جنګړه مونږه چې په نن ورځ ته تاسو پورې مونږ ډیر وخت ما ته تیر کړو تقریبا 14 کال ما ته تیر کړو او پرستیا جنګړه مونږه چې نن ورځ نه ولا دا خو نن درا کړی ته پورې ما ته خدا پتا نه تور په کومه کونو کې نه راغلم دلته او دلته څو پورې خو نشا زنګواله نشا کوم کومه کا کړه دلته خپل پراتی.
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه وروسته د بی اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پایل کړو. د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره تر اوسه نږدې 400,000 افغانان راستنه شوي. مجاهد اسوسییټډ پریس د ویلي دا شمیر افغانان د تورخم او سپین بولدک لالارو افغانستان ته راستول شوي. حخواد راپورونو پر بنسټ د پاکستان ستره محکمې منلې چې له دې هیواد د لکونو افغان کډوالو د وستو د پریکړې په اړه غور وکړي. د ملي ډیموکراټیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل ایکسپانډ لیکلي د ستره محکمې له قاضي یحیی افریدی سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې و منل شو. ستره محکمې د دوی داوی په اړه د بحث شمنه وکړه. پاکستانی رسانوی هم د نامعلومه سرچینو په حواله دا خبر ورکړی خو ویلی دی چې ستره محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
او د هم په غزه کې د رواني جګړې په اړه راپور د فلسطیني حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وی له اسرائیل سره د اوربن احتمال نږدې شوې ده. اسرائیل وی حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډلې پیژني نن هم په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړې دي. فلسطیني چارواکي وی د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې وژل شو وګړو شمیر له 2,200 اوښتی دی. نور بل احمد تکل وورو.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیل سره د اوربان احتمال نږدې ښکاري. د هانیه څرګندونو د هیلي راژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو نیو رئیس له حماس سره د برمته او د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه په غزه کې موقت اوربان او د ترنګ ته د بشري مرستو رسیدل وي. حماس د لید اکتوبر په 1 د اسرائیل پر خاوره يرغل وکړ. 2,200 تنه وژل او 240 تنه نور برمته کړل. د اسرائیلیانو د خوشی کېدو لپاره د موافقه په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمتو د خوشی کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکی وګړي دي او یو شمیر ماشومان او زاړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یرغمل خوشی کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوی دي. بلخوا اسرائیل په غزه کې عملیات پراخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزه تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتي وکړي. اسرائیل وای د غزه ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلې دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوي ویجاړې کړي. پرون د غزه په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم دولس کسان هغه محل ووژل شول چې اسرائیلی سرتیری او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي، خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزه کلا بندول او هوایي حملې د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډلهیزې سزا معنا لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره تر دې دمه له 2200 زیات کسان چې له دریو دوه برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
له خبرونو ور اخوا
د بشری حقوقو څار سازمان هیومن رائټس واچ ویل طالب مشرانو سره باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو د زورونې له امله حساب کتاب وشي. د سازمان په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د اعتراض د ځپلو یو ویډیو خپرې کړې او سره یې لیکلي چې په دې هیواد کې میلیونونه نجونې او ښځې له زورونې راواخله، له زده کړو د محرومېدو په ګډون له خپلو شرعي حقونو محرومې دي. دا په داسې حال کې ده چې ګالوب ماسې په یوه نوې سروې کې چې روانه میاشتې خپره کړې نتیجې خپره کړې ویلي په افغانستان کې وازی یو لسل نه خزی لخپلو ورکل شو ازادیو خوخی دی.
د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوال ټولنې غواړي چې د جنسیت پر بنسټ د افغان جنو خزو د زورونې لامل له طالب مشرانو سره حساب کتاب وکړي. د سازمان د دوشنبې پورس خپل ایکسپاند د طالبانو لخوا د خزو د اعتراض زپل یو ویډیو خبره کړې ور سره یې لیکلي. د معترض خزو د بشری حقوقو نقص د دوی څارنه زورونه خپل سری نیول او شکنجه کول دي. او په افغانستان کې د زده کړو په ګډون میلیونونه نجونې د طالبانو د خزو زپونکو سیاستونو له امله له خپلو حقونو محرومې دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې افغان نجونو او خزو ته حقونه ورکړي دي، مګر د دې شرعي حقونو د څرنګوالي په اړه هیڅ کله بشپړ معلومات نه دي ورکړي. د بشري حقونو څار سازمان په وروستیو کې د ګالوب مؤسسې لخوا شوې سروې ته اشاره کړې ده چې ویل یې دي یوازې په سلو کې 11% افغان خزی وایي چې بشپړ ازادي لري. هغه څه چې د دې سازمان له قوله په نړۍ کې تر ټولو ټیټه فیصدي ده. د طالبانو حکومت داسې مهال د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان نجونو خزو د حقونو نقص کوونکی بلل کېږي چې لای هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه نه دي پرانیستي. هاخوا یو شمېر نجونې زده کوونکي له طالبانو غواړي چې نور یې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. لودو یوه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
خواهشمندم له ټولو هغو نجونو چې له زده کړو پرمختګ راګرځول شوی هیله کوم چې انګیزه ونه بایلي او هیله مند ووسی. د طالبانو هم هیله کوم چې د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي څو هغوی زموږ ټولنې ته پرمختګ ور په برخه کړي.
د خزو د حقونو یو فعال نظیف حق پال بیا وایي د دې لپاره چې طالبان ځواب ویونکي اوسي یو میکانیزم شته.
تعقیب د بشریات پر وړاندې د جنایت کوونکو او محاکمې ته د راکاګلو لپاره میکانیزم نشته. خو لمړی باید دا جرمونه مستند شي، مګر د لاند محل لپاره دا ډول غوښتنې کول شي چې نړۍ خبره کړي څو په طالبانو لا زیات بندیزونه ولګول شي او تر څنګ د نړۍ هیوادونه د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي.
د طالبانو حکومت د 2020 کال کې د واک نیول وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2022 کال پورستوي کې د نجونو پوهنتونونه هم وتړل. د طالبانو حکومت همدا ډول خزې او نجونې په ډیر شمیر دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي ادارو کې لکار کول منع کړي او تر څنګ دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او سنگارتونونو ته د ټولو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو هم منع کړي. د طالبانو حکومت په خزو د مخونو پټول هم اجباري کړي او له محرم پرته د هغوی په سفر هم بندیز لګولې. خو هر کله چې د دې بندیزونو د لری کې دوه غوښتنه شوې د طالبانو حکومت د افغانستان کورنۍ مسأله بللې او ویلې دي اړتیا نشته چې نړیواله ټولنه په دې چارو کې لاسوهنه وکړي. پورسوی کې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا د اسلامي همکاري او سازمان لپلاوي سره کتنه کې چې پونجونو خزو د طالبانو بندیزونو د لری کې دوه هدف کابل ته سفر کړو ویلو نړۍ او خلک باید د نجونو د زده کړو لپاره د شرایطو د برابرې دو تر وخته صبر وکړي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رسیږي چې د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي. په داسې حال کې چې د تلویزیونونو یو شمېر خبریالان وایي محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسی کار ستونزمن کړی. د افغاني تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي اوس دا تلویزیونونه هغسې متنوع خپرونې نه لري چې د هر ذوق لیدونکي ور جذب کړي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځنګړې توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سه شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې په ورستیو کې له 130 تلویزیونی چینلونو څخه و بیا تړل شوې دي.
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو. هغه رسنۍ چې خپرونه بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي.
سر افغانستان هستن.
نه بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 25% تصویري رسنیو د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 28 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې. د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي آزادی رادیو ته وویل
کله چې موږ یو تلویزیونی ریپورت برابرو نو موږ به لومړی د والی ویان نو وروسته که چیرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي. واقعا دا ډېره ننګوونکې ده او ډېره سخته ده که ته یو ریپورت کار کوي هغې ته به په اونیو انتظار کوي. نو دا خو بیا کله رسنۍ منی ډېرې سختې تېرو کله چې ریپورټ کوو نو اطلاعات نه وي. کله چې اطلاعات نه وي نو ریپورټ نیمګړی وي.
د شمشاد تلویزیون خبریال حسین احمد زی هم وایي د نورو محدودیتونو تر څنګ چې په تلویزیونونو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. اغلی احمد زی ازادي رادیو ته وویل
اوله په اوسنیو حالاتو کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیات ستونزمن دي. په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادۍ وه یا موږ کولی شو په ډېر ازاده توګه باندې بحثونه وکړو د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو یا په حکومت نقد وکړو یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو. په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده.
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي یې درلودل اوس نشته او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وګمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوا په پرتله اوس په رسنیو کې بیلابیل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته. پخوا دغه خپرونو ډیر زیات لیدونکي لرل خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي. همدا لامل دی چې څوک افغاني ټلویزیونونه نه ګوري او کوشش یې دا دی چې د افغاني ټلویزیونونو پر ځای بهرني ټلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکو سعادت هم چې د افغاني تلویزیونونو خبرونه تعقیبوي پاړی وایي
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته راوت کیږي چې عادي کسان وي د هغې موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځانه سره نه لري مطالعه نه لري چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یوه اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپره کړې ادعا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیوني خپرونو په کیفیت ناوړه اغېز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیوني ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړي، ماسک پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته له پوښښ ورکولو او په خپرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي او په موسیقي هم بندیز لګولی. دې مرکز ادا کړي هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو ته ادا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړې خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي او ډېرې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوي هم دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio